دوستانو په دې سره په کابل کې 12:30 دقیقې سوې له اجمل ان څخه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
دا هغو امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتیشونی امریکا ته ورسیدل چې په افغانستان کې په یو چاودنه کې وشل شي وو. دا پروان میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې. په خوست ولایت کې د څلور سلوي خلوبډلو ترمنځ د سولې په نوم د فوټبال سیالۍ پیل شوې. په پروان ولایت کې د برېښنا شرکت مسؤلان وایي ډېر ژر به د دغه ولایت په سلو کې سلوي اوسیدونکو ته برېښنا ورسول شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره پلان شوی خبرې لغوي کړې خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. او د امریکا پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش د 94 کلونو په عمر پرون مړ شو. د بل پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش پلار او د امریکا د متحده ایالاتونو یو څلوېښتم ولسمشر.
مننه کوم اجمل اند چې د مهمو خبرونو لنډی سره ورو دوستانو تاسو کولی سي د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وپړنه هم اولولې پته مو ده azadiradio.com. د ژمنې سره سم د خبرونې دوه هم نیمه ایده او د زهرو کاروانو نیوز پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. دا پروګرام زموږ همکار د عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د جنیوا په کانفرنس کې د نشي موادو په اړه د افغان ولسمشر د سرګندونو په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
پنګرهار ولایت کې درې کسان د نشي موادو د قاچاغ په تور نیول شوې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د نګرهار امنیه قومندانې لخوا ازادي رادیو ته لیږل شوې راغلي چې د لوی لارې پولیسو دوه کسان هغه محل ونیول چې غوښتل یې 1.20 کیلوګرامه چرس په دوو موټرو کې روداتو او دربابا ولسوالو ته قاچاغ کړي. په دوهمه پیښه کې یو تن هغه محل ونیول شو چې په جلال آباد ښار کې 8 ګرامه ټابلیټ کګولې په پرچون ډول خرڅولې. په کابل ښار کې د نشي موادو څخه د پاسه لاس پرچون خرڅونکي ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د کش مدیر میان احمد احمدی رسنۍ ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د خاري حوزو د پولیسو په همکارۍ په څلورمه پنځمه شپږمه او اتمه ناحیه کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو شپاړس پرچون خرڅونکي لنګدې 40 کیلوګرام نشي موادو سره نیولې دي. د یادونې وړ ده چې له دوی سره هیروئین چرس تاریاک او د نشي ګولې هم نیول شوې دي. په پکتیا ولایت کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د نشي موادو یو لس زیرمې وی جاړې کړې دي. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د پکتیا ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشي موادو یو لس ذخیره وی جاړې کړې دي. په دې عملیاتو کې څه د پاسه 15 ټنه او مچرس او 2580 کیلوګرامه پاخه چرس ګڼ شمیر وسلې او مهمات نیول شوی او په دې تور 15 ټنه تورن کسان هم نیول شوی دي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو دوه اونیو کې دا دریم ځل دی چې افغان او امریکایي ځواکونه په ګډه په کابل لوګر او پکتیا ولایتونو کې د نشي موادو پر ضد عملیات کوي. د نشي موادو د قاچاغ د 15 قضیو په تړاو درې کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادي رادیو ته وویل دا درې کسان تیرونی په کابل او خوست ولایتونو کې نیول شوی او له دوی سره نږدې یو کیلوګرام هیروئین څه د پاسه یو ټن چرس د نشي ګولې او الکولي مشروبات هم نیول شوی دي. خالد موهید زیاتوي چې د دې اونۍ په بهیر کې لس تورن کسان د دې مرکز په محکمو کې مجازات شوی دي. د یادونې وړ ده چې د دې مرکز ابتدایي محکمې د روان شمسی کال د عقرب په میاشت کې 33 کسان له شپږو میاشتو تر 13 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د بدخشان ولایت پولیسو د ولایت ته د 10 کیلوګرام نوشادرو د قاچاقو مخنی ولیده. د بدخشان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسع رسنوي ته وویل یو تن هغه محل ونیول شو چې غوښتل یې شپږ سوه کیلوګرام نوشادر په یو بار وړونکي موټر کې له کندوز څخه د بدخشان دریم ولسوالۍ ته قاچاق کړي. دغه ډول په دې تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې قاچاق کوونکي له تخار او کندوز ولایتونو څخه بدخشان ته د نشه موادو د قاچاقو پر مهال نیول کیږي، او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه مواد له تخار ولایت څخه د باندې د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د تخار ولایت له نشه موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری رسنیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو یو کس هغه مهال ونیو چې 10 کیلوګرامه هیروین په یو موټر کې له تخار ولایت څخه د باندې قاچاق کول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د شرقي معبر په سیمه کې 6 کیلوګرامه هیروین ونیول چې په یو بس کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وه کابل ته یې قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې دواړه تورن کسان تر لومړیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د جنیوا په کانفرنس کې د نشي موادو په اړه د افغان ولسمشر څرګندونې
د زراعتي محصولاتو موضوع واقعا ډیره مهمه ده.
د کندوز ولایت په ځوانانو کې د ټابلیټ کا په نوم نشي ګولۍ خوړل ډیر سوي دي.
سخت نگران هستم که جوانای ما اکثرتش معتاد بینمیم.
زه ډیر اندیښمن یم چې زموږ ډیر ځوانان په نشي موادو اخته دي.
د زابل لوالی رحمت الله یرمل سره مرکه لرو.
موږ سره زابل کې د سکوم ځانګړي مرستې نه دي سوي، فقط تیر کالو کې موږ دوه پروژې درلودلې.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي حامد وایي چې په پوهنتون کې په نشو اخته سو.
روغ دو کسانو سره ډیر زیات پام وکړي چې باید ونه ګرځي او ځان ورنه وژغوري.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
والکه ودرېګه چیرې داسې پیغام روانې.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د زراعتي سکتور واده ګټوره او غوره لاره وبلله. شاغلی غنی د جنیوا په کانفرنس کې د خبرو پترس کې وویل په زراعتي سکتور کې نیمګړتیاوي او نړیوالو بازارونو ته د زراعتي محصولاتو نه رسیدل هغه عوامل دي چې د افغانستان د زراعتي سکتور د ودې مخه نیولې ده. ولسمشر غنی زیاته کړه د زراعتي سکتور وده کولای شي چې د نشي موادو په ضد مبارزه اسانه کړي او د دې تر څنګ له نړیوال امنیت او ثبات سره هم مرسته وکړي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستانه کې وړاندې کوي.
د جنیوا کانفرنس د روان میلادي کال د نومبر د میاشتې پر 28مه او 28مه نیټه په سویش کې جوړ شوی و. په افغانستان کې پر انکشافي مسایلو او سولې سربیره د نشې موادو د کښت، تولید او قاچاقو پر موضوع هم بحث وسو. ولسمشر محمد اشرف غنی د 12 هیوادونو او 15 پرستندوی موجسو استازو ته په وینا کې وویل په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې زراعت ښه وده کړې، خو د زراعتي تولیداتو د پروسس او نړیوالو بازارونو ته د رسیدلو په برخه کې اوس هم ډېرې ستونزې شته. ولسمشر غنی د زراعتي سکتور پر وده ټینګار وکړ او وی ویل په افغانستان کې د زراعت وده کولای شي له نشه یي موادو سره مبارزه اسانه کړي، دغه ډول د نړیوال ثبات او سولې په برخه کې هم مرسته کولای شي.
د زراعتي محصولاتو موضوع واقعا ډیره مهمه ده. د زراعتي تولیداتو په برخه کې نیمګړتیاوي او نړیوال مارکیټونو ته زموږ د زراعتي محصولاتو نه رسیدل هغه دوه اساسي ستونزې دي چې زموږ نیمګړتیا نه ده. دا نیمګړتیا په سیستم کې ده چې موږ له نړیوالو مارکیټونو سره نه یو تړلي. که دا سیستمونه ورغول شي نو میلیونونه کاري فرصتونه پیدا شي. زراعت د نړیوال ثبات او امنیت کلي ده، او د زراعتي سکتور پر مختګ بیا د نشئی موادو پر وړاندې د بریالیتوب کلي ده.
ولسمشر غنی په داسې حال کې د زراعتي سکتور پر وده ټینګار کوي او د نشئی موادو د کښت پر کمولو کې مهم ګڼي چې د 1999 کال د تازه سروې لمخې په افغانستان کې په 223,000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل شوی ول چې دا کښت د 1999 کال په پرتله په 40% راکم شوی دی. لنشی مواد او جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره چې په دې سروې کې لنشی مواد سره د مبارزې له وزارت سره همکاري کړي ویلي چې وچکالۍ د کوکنارو د کښت کموالی عامل ده. وچکالۍ د کوکنارو پر کښت برسېره نور زراعتي محصولات هم زیانمن کړي دي. د فراه ولایت پخوانی والی محمد عمر شیرزاد وایي چې پر زراعتي سکتور پانګونه کولای شي چې د کوکنارو له کښت څخه د بزګرانو لیوالتیا راکمه کړي، ځکه چې ډیری بزګران د زراعتي محصولاتو د ارزانۍ او کموالي له امله کوکنار کوي.
بهترین لار همدغه ده چې د بزګر سره زمیندار سره دا کومک وسی چې د حاصلات لا کل دوم رسی چې د تخپل مصارف راکی او د تخپل د یو اولادونو بچانو ډوډۍ دغه کې زه پجه مطمئنم چې تر دې راه ده پرې به د مخدره موادو د کښت کچرا کم سی په افغانستان مارکیټونو ورته پیدا سی او هم د دې په څنګ کې د زراعت میکانیزاسي د مطمئنم د مخدره موادو په کښت په کومو کې ډیر همکاري به وکړي.
افغان حکومت د جنیوا په کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا مرستندوی هیوادونو سره ژمنه وکړه چې د جګړې د عواملو له منځه وړلو په برخه کې بل نشئی موادو سره جدي مبارزه وکړي. دغه ډول ښاغلی شیرزاد په افغانستان کې د مافیایي ډلو فعالیت د جګړې د دوام اصلي لامل بولي او وړاندیز کوي چې د جنګي ډلو د فعالیت ختمولو لپاره باید د کوکنارو بوټي له منځه یوړل شي.
محمد ایاس ته نکو چې د جنیوا په کانفرنس کې د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه راپور راوړوه او اوس کندوز ولایت زو او هلته د نشئی ګولیو حال درکو. د کندوز ولایت عام خلک وایي چې په دې وروستیو کلونو کې ځوانانو د ټابلیټ کا په نوم نشئی ګولیو ته مخه کړې ده. دوی اندېښنه لري چې دا نشئی ګولۍ د ځوانانو راتلونکي ته ستر ګواښ دی. په دې اړه به زموږ د همکار اجمل آرین راپور واورو.
په کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د نشئی موادو استعمال په نوم د ټابلیټ کې زیات شوی دی. د کندوز ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي هغه نشئی مواد چې په دې وروستیو کلونو کې په نوم د ټابلیټ کې افغانستان ته راوړل شوي دي د دې ولایت زیات شمېر ځوانان پرې روږد شوي دي او ځوانان د خوښیو محفلونو کې ورڅخه ګټه اخلي او دغې مسلې دوی د ځوانانو راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. د کندوز ښار یو تن اوسیدونکي فواد نبی زاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت دې مسلې ته هیڅ پام نه کوي. د ښار په هر سیمه کې ټابلیټ کا ګولۍ او نور نشئی مواد په اسانۍ سره پیدا کیږي. باید دولت دې ستونزې ته پام وکړي. باید امنیتي ارګانونه د نشئی موادو د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه واخلي چې ځوانان مو له دې مصیبت څخه وژغورل شي.
په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی هم وایي چې د کندوز ښار په هرې څنډه کې نشئی توکي په اسانۍ سره موندل کیږي خو پولیس د نشئی موادو د مخنیوي په برخه کې پاتې بولي.
سخت نگران هستم که جوانای ما اکثرتش معتاد بینمی
زه ډیر اندیښمن یم چې زموږ ډیر ځوانان په نشئی موادو اخته دي. په تیره بیا د ټابلیټ کا ګولۍ په اړه ډیر اندیښنه لرم. دا ګولۍ د کندوز په هر څنډه کې په ښکار خرڅیږي خو تر اوسه پورې یې د مخنیوي په برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی.
له دې سره سم په کندوز کې د روږدو کسانو د درملنې د اتیابستریز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل بیا وایي څرنګه چې نور نشئی توکي انسانان متادوي ټابلیټ کا هم عیني ضرر لري.
مواد مخدر د نام ټابلیټ کا په بازار
راغله. د ټابلیټ کا په نوم چې کوم نشئی مواد بازار ته راغلي او یو شمېر ځوانان یې خوري دا ګولۍ د ښیښې هیروینو تریاکو او نورو نشئی موادو په څیر ضرر لري او دوامدار خوړل یې سړی معتاد کوي.
بلخوا د کندوز د امنی قمندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی هم تاییدوي چې په ښار کې نشئی توکي پلورل کیږي خو ټینګار کوي چې د نشئی توکو د مخنیوي په برخه کې پولیسو خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي.
کله چې پولیس له ساحې څخه لرې سي خلک د پرچون په بڼه نشئی مواد خرڅوي خو د پولیسو په موجودیت کې دا کار نسي کولای ځکه چې پولیس هیچا ته هم اجازه نه ورکوي چې غیر قانوني کار وکړي داسې مواد خرڅ کړي چې خلکو ته ازار
د کندوز اوسیدونکي په داسې حال کې په دې اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې له دې وړاندې په دې ولایت کې له نشئی توکو سره د مبارزې ریاست چارواکو ویلي وو چې په نوموړي ولایت کې د روږدو کسانو شمېر څه باندې 1500 تنه ته رسیږي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندوز.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر مزرنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي او اوس په زابل ولایت ولاړ سو او حالت بدنشي موادو د کښت، د تولید، قاچاق او استعمال په اړه د زابل له والي سره خبرې وکړو. زابل هم له هغو ولایتونو څخه دی چې کوکنار پکښ کرل کیږي. دغه ولایت نشي موادو د قاچاقو پر لویه لاره پروت دی. که څه هم زابل ولایت د نورو ولایتونو په شان ګڼ شمېر محتاجین لري، خو په دې ولایت کې د محتاجینو د درملنې لپاره یوازې یو کوچنی کلینیک جوړ شوی چې په هیڅ ډول کفایت نه کوي. په دې اړه مو د دې ولایت له والي رحمت الله یارمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې دوی ولې په زابل ولایت کې د کوکنارو د کښت مخه نه ده نیولې.
دا هغه ساحې چې ولسوالۍ کې د دولت تر تسلط لاندې دي، په هغو کې د کوکنارو کښت ګرافیډیټډ شوی دی. خو متاسفانه ځینې ولسوالۍ کې مو ځینې دوردسته ساحې دي چې هلته دښمن موجود دي. د هغوی په سیمو کې د خلک یو ډول مجبوره کي او د خلکو څخه یو ډول استفاده وکړي او بیا د دغه پیسو څخه چې د دغه کښت د وجې لاسته راځي دوی خپله ونډه او خپله حساب اخلي. یعنی هلته مستقیم ځینې ساحې داسته چې خپله طالب وسلوال کوکنار کړي.
تاسې د طالبانو او د کوکنارو د کښت یادونه وکړه، که په مجموع کې راته ووایاست چې په زابل ولایت کې د کوکنارو کښت د نامنۍ سره څومره اړه لري؟
د وسلوالو طالبانو د تمویل کوونکو سرچینو له جملې څخه یو مهم او هغه عایداتي سرچینه د کوکنار هم دي. کله چې دښمن په هغه باندې ځان تمویلوي، په دغه عواید چې لاسته راځي په هغه باندې مرمۍ اخلي، وسلې اخلي، معلومدار خبره ده چې جنگ زور اخلي او د نور هم قوي کیږي او نامنی زیاتیږي. خو نسبت نور ولایت ته په زابل کې دا کال یو لوی لامل دا هم چې وچکالي هم ونه توانېدل، په هغه اندازه چې په نورو کلونو کې کوکنار کرل دا کال هم وکړل شي. او لږ زموږ هغه عملیات هم چې تیر کال ژمي کې مو ترسره کړل او هغه ساحې چې مخکې کلو کې دښمن په لاس کې وي هغه مو ونیول او بیا مو چاته اجازه ورنکړل چې دغه بدمرغه کښت وکړي.
په هغو ولایتو کې چې کوکنار او یا بنګ کرل کیږي، مرکزی حکومت یا مرکزی اداره د هغو ولایتونو سره د بدیل معیشت پر باندې مرستې کوي. په زابل ولایت کې د بدیل معیشت پروګرام وضعیت څنګه دی؟
موږ سره زابل کې د کوم ځانګړي مرستې نه دي سوي، فقط تیر کالو کې موږ دوه پروژې درلودلې چې په دغه بدیل معیشت کې یوه پروژه مو د یو کرکټ میدان د جوړېدلو او یو پارک. بدبختانه چې د ناسم مدیریت له امله تر اوسه هغه پروژې چې یو کلنی وي چې باید خلاص شوي وای، تکمیل شوي وای او د استفادې وړ ګرځېدلې وای، تقریبا درې څلور کاله کېږي چې لا هم نیمګړې پاتې وي. زما پورته اکثر مې هلته د وزارت مقام سره تماس نیولې دي، شپېته یا اویا فیصد ته مو کار رسولې دي. هغه اندازه توجه چې باید ورته شوی وای متاسفانه چې خاص څه نه دي شوي.
د چا لخوا د دغو پروژو سم مدیریت ونشو؟
ستونزې دوه اړخیزې وي. لومړی د وزارت لخوا څخه چې باید څومره تعقیب شوي وای او څومره توجه ورته شوي وای، یا هغه شرکتو ته چې په قرارداد ورکول شوي وي د دغه شرکتونو په اړه یو څه معلومات یا د هغوی بیکګراونډ او تجربې ته کتل لازم. او بل ستونزه خپل هلته په محلي حکومتي اداره کې هم وه چې هغوی هم ونه شوای کړی دغه پروسه یا دغه څو پروژې سم مدیریت کړی شي.
په زابل ولایت کې د بدیل معیشت پروګرام د کوکنارو د کښت کچره ټیټه نه کړه. تاسو خو د بزګر سره هم خبرې کړې دي، دوی څه وایي چې ولې کوکنار کوي؟
زما په ماموریت کې لومړی ځل چې ما د بزګر ورځ ولمنځل، بزګر مو پوکي چې تاسو یو بارزشته طبقه ده او یو بارزشته قشر یاست د ټولنې، په بار بار مو مجالس کړي چې د هغوی غوښتنې مو اوریدلې. زابل په مجموع کې یو هرڅوی ولایت، هیڅ بدیل پروګرامونه متاسفانه موجود نه و. دا خپل د دې لامل و چې بزګر بل چاره نه لیدل. دا ځل مو وزیر صاحب زراعت په دې کانې کې چې راتلونکي مالي کال کې به انشاءالله ډېرې پروژې په زابل کې عملي کیږي او د بزګرانو هغه غوښتنې چې د دغه کښت د بدیل لپاره یې درلودلې هغه مو د وزیر صاحب سره شریکې کړلې. زه امیدوار یم چې دغه راتلونکي مالي کال کې به موږ وتوانېږو چې نور هم بزګر دې ته وهڅوو چې په خپله خوښه باندې نور دغه کښت پرېږدي او یو بل مشروع او حلال کښت انتخاب کړي.
په کوم ځای کې چې کوکنار کرل کیږي یا نشي مواد تولیدیږي هلته محتاجین هم ډېر دي. په زابل ولایت کې هم د نورو ولایتونو په شان محتاجین ډېر دي، خو هلته د دوی د درملنې لپاره یوازې یو کوچنی کلینیک شته چې هغه په هیڅ ډول باندې کفایت نه کوي. تاسو په دې برخه کې تر اوسه پورې څه کړي دي؟
دغه ستونزه ما د خپل ولایتي ادارې په هغه انکشافي پلان کې هم نیولې وه او مرکزي حکومت څخه هم غوښتنه کړې وه. وزارتونه هم اطمینان راکړی دي چې انشاءالله راتلونکي کال کې به موږ وتوانېږو چې یو څلوېښت بستریز روغتون جوړ کړو.
هغه معتادین چې په زابل کې ستاسو تر واک لاندې سیمه کې اوسېږي، دوی ته په اسانۍ سره هر ورځ نشي مواد رسېږي. تاسو په دې برخه کې څه کړي دي؟ د دې نشي موادو د رسولو مخه ولې نه نیول کیږي؟
زابل کې موږ اکثریت وخت هغه قاچاقبران یا هغه ساقیان چې دغه موادو ته لاسرسی لري او بیا کوشش کوي چې د ټولنې نور وګړي پخته کړي، همیشه زموږ پولیسو وخت نا وخت هغوی نیولی دي او قانون منګولې ته سپارلې دي. البته تیر میاشت کې 500 کیلو څخه زیات نشه یې توکي نیول شوي دي. په ښار کې داخل کې نشي کولای یو معتاد په ډیر اسانۍ سره لکه په نورو ولایتو کې چې کیږي خپل نشه یي مواد په دغم رسانۍ سره واخلی شي.
د کونړ څخه رانیولې بیا تر هرات پورې لوی لار د کاچاکو د تیرېدو لار ده او دا لار د زابل څخه هم تیرېږي، خو په رسنیو کې داسې لږ راپور خبره شوی دی چې د زابل په سیمه کې دي لوی قاچاقونکي او یا د قاچاقو یو کاروان یې ورسوي. د دې دلیل څه دی؟
موږ یو لوی لامل خلاص سرحد دی، تقریبا د 35 کیلومتر کې 10 کیلومتر مې خلاص سرحد دی. لامل څه دی چې ډیر وخت قاچاقبران د زابل په هټه کې د دې څخه استفاده وکړي او یا ځینې هغه ولسوالۍ چې مثلا خاکي افغان ولسوالۍ د ډیر وخت کوشش کوي چې کلونه راځي دښمن سره ده، ډیر وخت کوشش شوی دی چې د همدغه طریقې څخه دښمن یا دغه د مخدره موادو قاچاقبران په ګډه او په همکاري استفاده وکړي او د دې لارې څخه د څه مواد تیر کړي. وخت نا وخت چې کوم راپورونه زموږ پولیسو درلودلي دي پر هغه باندې اجرات شوي دي. دا کسان چې مدد ټول چې په تیرې میاشت کې وزن نیولی دي د زابل اوسیدونکي نه دي، دا هم هغه کسان دي چې د زابل د لارې څخه تیرېدل او زموږ پولیسو خبرتیا ترلاسه کړې ده او نیولې دي.
پر اصلي کې دا سره پورن خبره شوی دي چې ځینې امنیتي چارواکي په خپل نشي مواد استعمالي یعنی معتادین دي او د نشي موادو سره مبارزه دا د دوی احتیاط ټکنۍ کړې ده. تاسو د دې خبرې سره څومره موافق یاست؟
مرکز کلات کې یا هغه نږدې ولسوالۍ کې چې زه تللی یم ګرځېدلې یم په پولیسو افسرانو یا د نور امنیتي ځواکونو په افسرانو یا سربازانو کې داسې تر اوسه نه دي تر سترګو شوي چې زموږ افسران دې ګواکي په نشه یي مواد اخته وي. اما د یو لیرې ولسوالۍ د یو ډېر لیرې دوردسته پوستې یا د هغه ځای کې دا ټولۍ په اړه په دې څه نه سم ویلی چې زموږ پولیس هم په یو داسې حالت کې دي چې کافي اندازه وخت نه دی پاتې شوی ورته چې دوی د جګړې د مهارتونو د زده کړې تر څنګ ځینې نور مسایل هم زده کړی شي. کېدای شي هلته ځینې سربازان په ډېرو لږو او کوچنیو نشو باندې مخته وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ په 2016 نیو مزنی سپو خبريږي او اوسته خاطرې واردی. د پکتیا ولایت حامد له 12 ټولګي څخه تر فراغت ورسته د پښتو ادبیاتو په پونځي کې درس پیل کړ او د ماسیلی په دوره کې په نشو اخته سو. درسونه ځنی پاتسول او نشي هر څه ځنی واخسته. دا چې حامد په پونتون کې ولی او څنګه په نشو اخته سو په دیاړی ازمول همکار اصل زاد سره د زړه خواله کړی دی.
باز خلکو سره مو انډی ولی او چې هغه مخ کې په دغه راز باندې اخته شوی وو. هغه وخت کې تعلیم مو کول خو سر لدن هم ما دغه خلکو سره ارتباط درلود. نور ځوانانو ته مداهله او تمه ده چې کوم کسانو سره چې دوی کینی باید هغه خلک وپیژني مخکله مخکې چې آیا دوی سره کوم کسان دي. روغ دو کسانو سره ډیر زیات پامو کې چې باید ونه ګرځي او ځان ورنه وژغوري. د دولت نه مداهله ده چې باید دغه خلکو چې دغه مواد راوړي بیا کیلو ته تقسیم اوی مثلا دغه ساقیانو مخاونی سي. مهمه خبره داده چې د دوی مخاونه نیول شي نوې نسل بیا هم پیاخته کیږي نور هم پیاخته کیږي. کله چې مکتب مخلاص کله بیا ادبیات د دری پښتو کې کامیاب سم الته می درس لوستل بیا یو قسم آلات روان دي چې وې دښمن دي چې مخامخ نه ولي هغه یو طریق درته جوړوي لا په چل لا په فریب. نو زه د درس و تعلیم نه چې پاتې شوم هم د دغه موادو په استفاده هر څه مې له لاسه ورکړه. خو بیا دا نیت لرم بیرته یو عزم و اراده م چې هغه خپل تعلیم ترسره کوم او بیرته خپل وظیفه کې مثلا د دغه آلاتو نه ځان وژغورو. نو که داسې په ده آفت کې گرفتار یو هم با کور خفه هم مور و پلار خفه هم جامعه در نپوتنگ ایستو کم تا تزایی ندر کوی او خوشحالی ندر بخی. زکه چه ده خوشحالی کم نقطه نلری غیر آفت نه.
در ازادی رادیو در نو آوریدون کو دادی در ظاهر کاروان خبرونی ورستی بر اختراع ورسیدو او پا دی برخه که بیا هم در پخواه پشن استاسی لپاره یو پجل پوری درامه لرو. د ډرامې کې صدا څه ده چې نظیر د خپل کور مخ ته ناڅاپه د خلکو شور او غالمغال اوري. کله چې د باندې وروزي نه ګوري چې د دل زوی جمال سره د یو سړي جنجال دی جمال تر ګریوان کلک نیولې او ورته وایي چې ژر کوه زما تاوان راکه. دا چې جمال یې ولې تر ګریوان نیولې، د څه شي تاوان ځینې غواړي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
ته دا شیطانان ماشومان وګوره چې لاره یې نیولې ده، اوس به بیا د دوی له لاسه څنګه تېرېږم.
والکانو هغه د جمالۍ پوډرې راغی، الی ټکې را واخلئ چې درنه لاړ نه شي.
د خدای پار دی مهمې ولی، څه بد مې در سره کړي دي. تاسې ودرېږئ، زه به اوس در سره ګورم چې په دې تیګه مو سرونه در مات نه کړم، نه مو پرېږدم.
والکانو دا نو موټر ښه چاره ماته کړه.
کاکا هغه خیرن جمالی په تیګه وویشته.
والکا ودرېږه، چیرې داسې پیغام روان یې؟
انجی صاحب د کوڅې هلکانو ډېر په تنګ کړم، په تیګو یې وویشتلم. مام په دوی پسې تیګه وغورځوله، هغه ستا په موټر ولګېده.
په دې پلمه دې نه پرېږدم، زما د موټر ښیښې تاوان به راکوې.
والله که په جیب کې یوه روپۍ هم لرم، د خدای په خاطر حاجي صاحب ما پرېږده.
غلی شه خیرنه، ما خو پیسې ستا لپاره نه دي ګټلي چې د موټر ښیښې به را ماتوې او بیا به په یو بښنې ځان خلاصوې. درځه کور دې را وښیه چې له پلار سره دې خبره سپینه کړم.
حاجي صاحب ګریوان مې خوشې کړه، خدا دې کور ته در سره زوم.
درځه درځه مخکې شه. حاجي صاحب زوی دې د موټر کې ښه را ماته کړه، دا څه د لسو او شلو روپو شی نه دی، ډېرې پیسې دي.
حاجي صاحب زه دا منم چې زوی مې د موټر کې ښه در ماته کړه، خو
خو ته منه، ما ته تاوان را رسېدلی. دومره غټه تیګه وه که زما یا د بل چا پر سر لګېدلې وای خامخا مړ کېده.
خدای دې نه کوي چې ته به مړ کېږي. خبره دا ده چې زما زوی محتاط دی، دا کار یې قصد نه دی کړی، ماشومان یې تنګوي.
نو دا کار په ما پورې څه اړه لري؟ تاسې پوه شئ او د کوڅې هلکان مو ما ته به زما د موټر تاوان راکوې.
ګوره حاجي صاحب، زوی مې له تا سره شخصي دښمني نه لري او نه یې دا کار قصد کړی دی.
اوه وای پکه، دا دې لا بله سپکه، ولې مو لیونۍ په کور کې نه ساتئ چې کوڅو کې مو خوشې کړی دی؟
حاجي صاحب خبره دا ده، اجمل بیچاره چې هره ورځ له کوره ووځي د کوڅې هلکان یې ځوروي. که بد وایم دا دې زموږ د کوڅې دکاندار شمس دی وایي.
ښه سمه ده، اکا ته ووایه څنګه کیسه ده.
حاجي صاحب زه څو کاله کېږي چې په دې کوڅه کې دوکان لرم، د ده هر ورځ دغه حال وي. کیسه داسې وه چې هلکان او اجمل سخت په عذاب کړه، آخر یې تیږه پسې وویشته چې ستاسې په موټر برابره شوه.
واجی صاحب د موټر ښیښه بلا پسې زه تاوان نه اخلم، سبا به یې څوک وژلی وي او په لوی جنجال به یې اخته کړی یې. زوی دې له کوڅې څخه را وګرځوه. واجی صاحب،
حاجي صاحب ستا خبره پر ځای ده، کور دې ودان، زه ستاسې ټولو په مخ کې وعده کوم چې د زوی علاج به مې کوم او له کوڅې څخه به یې هم را وګرځوم.
خدای دې خیر
درکړي. تاسو مننه
وروره. کور دې آباد چې د ښیښې تاوان یې وانخیستو، دایم غریب دی او زوی ما هغسې محتاط دی، د دې وروسته به انشاءالله چې د کوڅو را وګرځئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سورل سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.